السلام علیکم د ازادۍ رادیو نننۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې نیم ساعته خبرونه په سر کې خبرونه واوري. پاکستان او افغانستان موافقه وکړه چې اوربند وغځوي. رویټرز خبری آژانس د دریو پاکستاني امنیتي چارواکو او د طالبانو د یو مقام له قوله راپور ورکوي چې دوی وایي د دواړو خواوو ترمنځ شوی 48 ساعته اوربند به په دوحه کې د پلان شویو خبرو تر نتایجو پورې تمدید شي. آژانس د دوو سرچینو له قوله چې نه غواړي هویت یې افشا شي ځکه د خبرو رسمي اجازه نه لري خبر ورکوي چې د پاکستان پلاوی دوحې ته رسیدلی دی او تمه ده چې د طالبانو پلاوی سبا شنبه دوه ته ورسیږي. د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ 48 ساعته اوربند د دواړو خواوو له خونړیو نښتو وروسته د چهارشنبه په ورځ اعلان شو. پاکستانی طالبانو نن په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز پر یو مرکز برید وکړ. ویل کېږي چې په میرالی سیمه کې په نن سهارنۍ وسلواله حمله کې لږ تر لږه شلو پاکستاني سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستاني طالبانو ډلې په یو بیان کې د دې حملې پړه منلې ده. د ډلې ویلي دي چې لومړی د موټر بم چاودنه وکړه او بیا یې وسلوال د پوز مرکز ته ننوتل او نښته یې پیل کړه. پاکستان منلې ده چې اووه سرتیري مړه شوي او دیارلس نور ژوبل دي، خو دوی وایي چې څلور بریدګرې هم وژلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک په بادغیس ولایت کې د یو کس علني اعدام غندلی دی. ښاغلي تورک په یو بیان کې علني اعدامونه د نړیوالو قوانینو تر پښو لاندې کول بللي او پر طالبانو یې غږ کړی چې د اعدام د سزا د لغوه کولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو پرون پنجشنبه وویل چې اعدام شوی کس قاتل و او د محکمو تر حکم او د مقتول د کورنۍ د نه بخنې له پریکړې وروسته قصاص شو. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو په اړه د خبرو لپاره به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره د هنګری په پلازمینه بوداپست کې وګوري. ترامپ ویلي دي چې له پوتین سره یې اوږدې ټلیفوني خبرې کړي دي. ولسمشر ترامپ تېره اونۍ اوکراین ته د تماهاک توغندیو د لیږلو خبر ورکړی و. هغه ګام چې د جنګ د پای ته رسولو لپاره پر روسیې فشار زیاتولی شي. ترامپ له پوتین سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل چې تماهاک ورانوونکې وسله ده او پوتین له ده سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې متحد ایالتونه دې دا کار نه کوي. او د رومانیا په پلازمینه بخارست ښار کې د استوګنې په یو بلاک کې چاودنې درې کسان وژلي دي او څوارلس نور یې ټپیان کړي دي. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د چاودنې په پایله کې د دې بلاک دوه پوړه په بشپړ ډول ویجاړ شوي او لاندینی اپارتمانونه هم زیانمن شوي دي. د راپورونو له مخې د دې چاودنې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو د سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې د ښار په دې سیمه کې د ګاز لیږد وروسته له هغه بند شو چې د سیمې اوسیدونکو چارواکو ته د احتمالي خطر راپور ورکړ. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو او پاکستان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شخړې د ختمولو په اړه په قطر کې خبرې کوي. دا به هم واورئ چې خلک له دې خبرو څه تمه لري. د پاکستان حکومت د وروستیو نښتو په دوام له افغانستان سره ټولې ترانزیتي لارې بندې کړې دي. د قلایناو په ورزشي لوبغالي کې د یو کس تر اعدام وروسته فعالان له طالب چارواکو غواړي چې په ورزشي لوبغالو کې د اعدامونه نه کوي.
دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا ضمانت ورکوي هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور مطالب هم لرو. اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز د لری په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته. قطر د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي په دوحه کې خبرو ته بللی دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو په وزارت کې یو سرچینې ازادي رادیو ته ویل چې ټاکل شوی د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي نن په دوحه کې د وروستیو نخټو د پایتراسولو اړوند خبري وکړي. د پاکستان په هوایی حملو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ هم له دې ناستې تمه لري چې دایمي اوربند ټینګ کړي. په دې اړه نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت او پاکستانی چارواکي د دواړو لورو ترمنځ د وروستیو خونړیو نښتو د اوربند دایمي کولو اړوند خبرو اترو ته کینی. د طالبانو حکومت په بهرنیو چارو وزارت کې وی سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړه چې د دوی د حکومت پلاوی به نن دوحې ته ولاړ سي او هلته به خبرې اترې وکړي. دا چې د دې پلاوی مشري به څوک کوي په دې اړه یې جزئیات ورنه کړل، خو ځینو کورنیو رسنیو بیا راپورونه ورکړي چې دې خبرو اترو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد او د دوی د استخباراتو عمومي رئیس عبدالحق وسیق ګډون کوي. بلخوا د پاکستان په حکومت کې ځینو با خبرو سرچینو د پنځشنبه په شپه ناوخته د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړي چې قطر ورته د خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. دغه شان ډیری پاکستانی رسنیو هم د پاکستان د حکومت سرچینو په حواله راپورونه ورکړي چې قطر پاکستانی چارواکي خبرو ته بللي، خو دا چې د ناستې ته به څوک لاړ سي لا یې په اړه معلومات نشته. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف ویلي هیواد یې له قطر غوښتنه کړې چې دې مسله کې منځګړیتوب وکړي. د روانې اونۍ په پیل کې د اکتوبر په لسمه طالبان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په درنو جګړو کې ښکېل وو چې د نښتو بیا دوام وکړ او بالاخره یې ترمنځ اوربند وسو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه مازدیګر دا اوربند نافذ سو. مجاهد وویل چې دا اوربند به تر هغې دوام وکړي چې مقابل لوری برید ونه کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند به یوازې 8 ساعته وي، خو نن به یې د دایمي کولو اړوند بحثونه پیل سي. د وروستیو نښتو په ترڅ کې پاکستان د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 15مه په کابل دوه هوایي بریدونه وکړل او د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ کې د دواړو خواوو سرحدي ځواکونه بیا سره ونښتل چې ګڼو ملکیانو ته یې مرکزوب له واړوله. د پاکستان په یادو هوایي بریدونو کې د ځینو وصل شویو ملکي افغانانو کورنۍ له دواړو خواوو غوښتنه کوي چې اوربند دایمي کړي او نور دې د ملکیانو د مرکزوب له سبب نه ګرځي. د کابل ښار د تایمنیو سیمې اوسیدونکي درویش کلن خالد چې د چهارشنبې په ورځ ناوخته د اکتوبر په 15مه د پاکستان په هوایي برید کې په یاده سیمه کې وصل شوی، د اما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه ټکسی درلوده او چاره پرې لګېدلې وه چې شهید شو. هغه مجرد و. د ټولو وضعیت ډېر بد دی. د کورنۍ اقتصادي وضعیت یې هم کمزوری دی. دی د کورنۍ مشر زوی او سرپرست و. دی ټکسی کې چې هغه هم د خلکو وه کار کاوه، له ایرانه را ډیپورت شوی و، کار ته تللی و چې د شپې یوه نیمه بجې احوال راغی چې خالد شهید شوی. له دې ناستې مو غوښتنه دا ده چې په پایله کې سوله راشي چې بالاخره خلک آرام شي. د خالد جان پلار هم د جمهوریت پر مهال انتحاري برید کې شهید شوی و. د دوی اقتصاد اوس بیخي صفر و.
د کابل ښار په تایمنیو سیمه کې د پاکستان په یاد هوایي برید کې د بل ملکي وزل سوي افغان 45 کلن عبدالظاهر صافي کورنۍ هم ورته غوښتنه کوي. د عبدالظاهر د ماما زوی چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه مې د امازوی و او ملي ټلویزیون کې کار کوو. سوله بهترینه لاره ده، جګړه تباهي او بربادي راولي، خدای چې دوی سوله وکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د اکتوبر 14مه په خبر پاڼه کې ولیکل چې اوسنی معلومات ښیي چې سپین بولدک شاوخوا 10 ملکیان وزل سوي او 346 ټپیان سوي دي. یونما په پکتیا، پکتیکا، کونړ او هلمند ولایتونو کې د اکتوبر 14مې نیټې راهیسې د سرحدي نښتو په پایله کې لږ تر لږه د 1 کس وزل کېدل او د 15 کسانو ټپي کېدل مستند کړي دي. خو د کندهار د عامې روغتیا رئیس کریم الله زبیر آغا د پنځشنبه په ورځ اسوشیټډ خبري اژانس ته ویلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک سیمه کې له اوربند مخکې نښتو 40 ملکي وګړي ووزل او 100 نورې ټپیان کړي دي. د یادونې ده چې د نښتو چې د روان اکتوبر 14مې نیټې راهیسې پیل شوې وې، ګڼ ملي او نړیوال غبرګونونه هم راپارولي دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د بادغیس ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان په ورزشي لوبغالو کې په عام محضر کې اعدامونه ناسم کار بولی او وای ورزشی لوبغالی باید د ډول اقداماتو لپاره ونه کارول شي. دوی دا خبره د بادغیس د مرکز قلیناو په ورزشی لوبغالی کې د طالبانو د حکومت لخوا د یو تورن کس تر اعدامولو وروسته کوي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په بادغیس کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی او دا کار یې د بشري حقونو او نړیوالو اصولو خلاف کار بللی دی. سنا کاکر او په دې اړه نور تفصیل.
د بادغیس ولایت قلیناو په ورزشی لوبغالی کې د طالبانو حکومت لخوا په محصر کې په قتل د یو تورن کس تر اعدام وروسته د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي افغان ورزشکاران او ټولنیز فعالان انتقاد کوي. وای ورزشی لوبغالی باید دا شان له تاوتریخوالي ډکو کړنو لپاره ونه کارول شي. د بادغیس ولایت اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، جمعه د اکتوبر په 18 د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل:
په لوبغالی کې د یاد کس په قصاص اولو سره زموږ ذهنیت بالکل لوبغالی ته د تک په برخه کې بدل کړی دی، او احساسوم چې لوبغالی ته ځو نو په یو متفاوت ذهنیت سره به ځو. د عوامو په ذهنیت یې اغیز کړی، او زه خپله هم په هغه روحیه چې مخکې بتلم په شور شوق او ولولو هغه ډول تک نور نه کیږي، ځکه هر وخت به همدا پېښه
رایادېږي. نار وخت تمې مسله خاطر نشان میشه.
دروان مریض کال حمل میاشتې رئیس په بدغیس فراو نیمروز کې تر اوسه 15 کسان ډېرې په ورزشی لوبغالو کې په محضر کې دم شوې دي. د طالبانو حکومت سترې محکمې د تازه دم شوې مورد په اړه پنځمه د اکتوبر په 14 په یو اعلامیه کې چې په ایکسپرنې خبره شوې ده کړي چې یاد شخص اسماعیل نومیده او د دوست محمد او ګلبرګ په نوم یې یو نارینه او یو ښځه چې دوی هم د جوان دوسیدونکو د ټوپک په ډزو وژلی وو. په اعلامیه کې دا هم شوی چې یاده موضوع په دقیق ډول د دریو محکمو لومړنی مرافع او تمیز لخوا تر دقیقې کتنې وروسته سترې محکمې ته راجې شوی و چې په پایله کې دا حکم صادر شو. یو شمیر افغان ورزشکاران مې ورزشی لوبغالي د ورزشی فعالیتونو د هڅونې او سالم رقابت لپاره دي، نه د دوی په خبره د ویرې او تاوتریخوالي د خبرولو لپاره. د رسمي لوبو یو ورزشکار انجینر محمد نعیم بارکسی ازادي راډیو ته وویل:
ورزشگاه‌ها باید مکان‌های برای تشویق رقابت سالم،
ورزشی لوبغالی باید د تشویق او سالم رقابت لپاره د ځوان نسل د روزلو او د ملي روحیې د پیاوړتیا لپاره وي، نه د ویرې او تاوتریخوالي د غږ لپاره. د بشري حقوقو له ملي او نړیوالو بنسټونو او د افغانستان د ورزشي ټولنې تمه لرو چې د داشان اندېښمنونکو اقداماتو پر وړاندې غلي پاتې نشي.
یو شمیر افغان ټولنیز فعالان د ډلی مجیب لحاظ ازادي راډیو ته وویل په ورزشی لوبغالو کې د طالبانو حکومت لخوا د تورنو کسانو اعدامول د خلکو په ذهن کې د دغه ځایونو تصویر تخریبوي او ټپي کوي.
یو موضوع چې دا د په یو ورزشی لوبغالی کې وسی، دا به همیش قتلګاه په نوم باندې یو انزور به د خلکو په ذهن کې موجود وسی، او دغه راز ځایونه چې هغه د خلکو ته د رواني روغتیا د ضمانت ورکوي یا تضمینوي، هغه به تر دې وروسته د خلکو روان تخریبوي او هغه به ټپي کوي. په ټوله کې دا یو مناسب عمل نه ده، بدی پایلې او بدی اغیزې لري.
د یادونه ده چې مخکې د بشري حقوقو بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او د دې برخې افغان فعالانو هم د طالبانو حکومت لخوا په ورزشي لوبغالو کې په مازر کې د مونغندلی وو. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر تورک او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د دغه سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په بادغیس کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام تازه مورد غندلی، دا کړي د بشري حقوقو او نړیوالو اصولو خلاف کړنلی او د دې لړۍ د درېدو غوښتنه کړې ده. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې اعدامونه وحشت زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي په وړاندې بې سه کوي، خو د طالبانو حکومت وایي شریعت تطبیقوي. د ملګرو ملتونو سازمان د طالبانو تربیه زلی واکمنی دورسته په مازر کې د دامونو شمیر مخکې لس یاد کړی و چې اوس له دې تازه مورد سره یو لس تل ور شو. ډیرې د دامونو په ورزشی لوبغالو کې شوې دي.
د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې یو شمیر بیوزلې کورنۍ له زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، وایي له بیکارۍ او د خوړو له جدي کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي د خپلو ماشومانو لپاره آن د ورځې درې وخته کافي خواړه هم نشي برابرولی.
نفر فامیل اسیم نام نمیرسه، رنج نمیرسه، روغن چای بوره نمیرسه، دوام نمیرسه.
شریف